د امریکا غاګ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی د پاکستان سپریم کورټ نن د پاکستان د صدر علوی له خوا د قومي اسمبلی د ماتولو پریکړه غیر آئینی ګرځولې او د قومي اسمبلی سپیکر ته یې امر کړی چې د اپریل په 9 نیټه په 10 بجې د اسمبلی غونډه راوبلي. سپریم کورټ د ډیپټی سپیکر قاسم سوری رولینګ هم غیر آئینی ګرځولې. د سپریم کورټ په دغه فیصله مخالفه ګوندونو د خوشحالۍ څرګندونی کړې دي او دا یو تاریخي پریکړه بللې. په خبرونه کې د قانون پوهانو نظرونه هم لرو. د تیرو څو ورځو نه پاکستان کې روان سیاسي حالات او محصلین یا زده کوونکي ډیر اندېښمنه کړي دي. وایي د هیواد او یا کلونو نه زیات تاریخ کې وار په وار د هیواد اساسي قانون زورورو ادارو د پښو لاندې کړی دی او د ډیر تشویش خبره ده چې دغه عمل د ووټ د لارې راغلي خلکو کړی. امریکي او د لویدیزو اتحادیانو یې تیر ورځ د روسیې پر ضد نوي سخت او بیړني اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې پکې په روسیې کې د امریکا په پانګونو بندیز هم شامل دي او د روسیې د صدر ولادیمیر پوتن د دوه لورو شتمنۍ پکې هم په هدف کړې شوې دي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ.
شهید دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د دی وی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د پنځمې زیارت اوراز کال 2022 د اپریل د میاشتې ومني چا ده او واخ شوې د محل په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجله په دې خبرونه کې مهم ریپورتونه او خبرونه لرو تاسو لپاره چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. تاسو هم واوریدل په سرټکو کې چې د پاکستان سپریم کورټ نن د پاکستان د صدر علوی لخوا د قومي اسمبلی د ماتولو پریکړه غیر آئینی ګرځولې ده او د قومي اسمبلی سپیکر ته یې امر کړی دی چې د اپریل په 9 نیټه په 10 بجې د اسمبلی غونډه راوبلي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. او همدارازا سپریم کورټ د ډیپټی سپیکر قاسم سوری رولینګ هم غیر آئینی ګرځولای دی. په دې حق له هم ساسره نور تفصیل شریکو غواړو چې لاشو د اسلام آباد ولوري ته زموږ سره پیر ولای شاسب ملګری دی. د دې خبري علاوه هر کله وایو سړي مشي په خیر راغلی پیر ولای شاسب.
ډیر مننه تاسو منځه
پیرولا شاسب که تاسو د سپریم کورټ د ججانو یا قاضیانو مختصری فیصلی لوی ټکی د لیدونکو سره شریک کړئ او آیا دا متفقه فیصله وو که څنګه؟
بالکل متفقه فیصله وو. 15 ججانو او 5-0 باندې وی چې دا فیصله جاری کړو مونږه. په دې کې مهمه خبره دا و چې د لومړي ورځې نه بنچ ویلو چې دی ور سپیکر د رولینګ جا جخلی چې د دې قانوني حیثیت څه دی نو څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا هو غیر قانوني ګرځول دي. دې سره چې کوم بیا د دې رسټو په سپریم کورټ فیصله کې دا ویل شوی دی چې د دې فیصله رسټو کوم د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه د پاکستان صدر د نگران حکومت لپاره کوم کوششونه شروع کړو یا کوم هر ځلې کولې چې مخالف ډلو په شرطه خط لیکلو او دی بیاو وزیر اعظم یو نیمه ټاکلو وا هغه چې کوم دي نو رد کړی دی. دا یې مو حیثیت نشته دی او سپیکر ته دا ویل دي چې نه واځي دا چې د اسمبلی اجلاس په نه هم تاریخ باندې راوبلی خو دا به هم باور وکړي چې د اسمبلی یو غړی هم د خپل اوټو اچولو د حق نه چدي هغه بهرو پاتې شي او دا دی دا هم یی سبا نه بل سبا د شمبه ورځ باندې د امر سب تور اسولې شي او بل دا چې هم دغه سبلې نه دي کودار دهری کې د اعتماد فرص کې کامیابیږي نو بیا دی د بل وزیر اعظم انتخاب وکړي شي جی.
پیر ولا شاسې په دغه ججانو نمونه سو او د دې ترڅنګ د کومو ثبوت څخه دوی اشتراک کړي وو
قدرت بندیال د لاور څخه تعلق ساتي د سپریم کورټ چیف جسټس هم دی او د بنچ مشر وغه اجازه رسند دی د لاور سره تعلق ساتي دغه شانتي عمر تا بندیال سوري بخنه واړم دغه شانتي جمال بندو خيلو په دې بنچ کې او جسټس منیب اختر و په دغه بینچ کې نو دوی دا متفقه فیصله جاری کړې ده او دا خبره پکې هم بیا کړې ده چې پکې به داسې خبره به راتلي چې کېدې سپیکر داسې کولی شي چې د واکمن ګوند کم منحرفین دي کم منحرفه خلک دي هغې نه اورېدلي دي کېدای شي د هغه ټایم چې کم واکمن ګوند تېرېږي انصاف هغې به دا خبره کوله هغې لیډرانو چې سپیکر دا اختیار لري چې دوی د بې باورۍ تېرېږي چې اور ته پرېږدي خو په دغه عدالتي فیصله کې دا هم ښکاره ویلي شوي دي سپیکر ته چې یو ممبر به د اور د حق نه محرومه نه ساتي. جی
پیر بلا شاه صاحب، آیا د عمران خان د حکومت د تحریک انصاف له خوا تر اوسه پورې کوم غبرګون مخې ته راغلی دی او کنه؟
دا چې کوم د قانون په خوانی وزیرو د عمران خان ډیر نږدې ملګری فواد چودھری هغه غبرګون راغلی دی. بالکل، هغه خو یو سختې نیوکې کړې دي د سپریم کورټ په دغه فیصله باندې. بل هغه دا خبره کړې ده چې دې سره خو چونکې د پاکستان چې کوم دغه وزیر اعظم عمران خان چې کوم پارټي ده هغه دا ګڼي چې یا د الزام لګي چې بهرني طاقتونو سازش کړې د هغې خلاف او مخالف ګوندونو دا بې باورۍ تحریک په شا باندې دغه سازش دی. نو فواد چودھری ویلي دي چې دې فیصلې سره موږ بیا د غلامۍ دور ته لړو او دا ښکاري د فواد چودھری په خبره چې موږ به له خپل ازادۍ لپاره د پاکستانیانو د ازادۍ لپاره بیا مبارزه شروع کوو. او چې کوم یو عام خبره کې دا یو عام تاثر چې کېدی شي د تحریک انصاف ګوندغړي د اسمبلی له استعفا ورکړي د په فوري ډول د فواد چودھری دغه استعفا امکان رد کړی دی. خو د دې پارټۍ چې نور کوم غړي یا د پلویان چې کوم دي د فیصلې نه بعد او خاص کر چې کوم دي وکیلان دي او کوم پارټۍ کې شامل دي هغې چې کوم په چینل باندې راځي او په دغه فیصله باندې هغې کوم باس کېږي پاس کوي نو هغې نه داسې لګي چې دونه په اسانه سره دوی دا فیصله نه ده زغملې او د دوی په سخت تحفظات او اندېښنې دي.
ډېره زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوي په دې پروګرام کې. تاسو د امریکا غږ دیوا د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري د خبرونه تاسو په ټي وي او همدارس پر رادیو باندې په خپل کورونو کې اوریدل او لیدل شي. د سټلایټ پته دا تاسو کولی شئ چې دا په یوټل سټ باندې په 103 چینل باندې هم ووینئ. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک ردیدل او د قومي اسمبلی د ماتولو نوو انتخاباتو لپاره صدارتي امر غیر آئینی ګامونه وبلله. په دې اړوند غواړو چې تاسو سره نور تفصيلات هم شریکو، خو دا مهال زو د سپریم کورټ د وکیلانو په اړوند چې کوم خبرګون تاسو لپاره د اسلام آباد څخه لرو چې دې فیصله ته څنګه ګوري. اسلام آباد کې د ډي وی خبريالانو اورنګزیب خان او همداراز وقار احمد تاسو لپاره د قانون پوها وکیل عبدالرحیم خبرګون راخسته دي. هغه غواړو چې تاسو سره په پروګرام کې شامل کړو.
ججمنت تاریخی په دی او ال سر دا د سی ججمنت سی پنځه ججانو دا خبره وکوله سی دا ډیپټی سپیکر کم رولینګ دی هغه غیر قانوني وو. نو هغه بعد خبره ختمه سو، خبره ختمه به دا سو سی موږ بیرته په هغه پوزیشن د 3 اپریل په پوزیشن باندې موږ ولیاړو، په دی باندې ولیاړو سی موږ دا خبره کوله سی بای دا ادم اعتماد په دی باندې د بلوچستان دوه حکومت ختم شوی دی. او کدا سی ادم اعتماد په صورت کې سپیکر یا ډیپټی سپیکر او داسی غیر قانوني غیر اني رولینګ ورکای نو بیا به د پاکستان جمهوریت څنګه چلاږي او بیا به ادم اعتماد تحریک څنګه چلاږي او بیا به دا ډیپټی سپیکر او سپیکر سی هغه فیراونی هغه به ډیکټیټر اختیارات وي. اوس په داسې لامل بي سي ان شاء الله په پورا پاکستان کې اپوزیشن چاہے د مسلم لیگ نون غدی یا پیپلس پارٹی مشپل یا جمعیت غدی یا ان پی دی یا نور پارٹیاں دی زموش کم سیٹونه دي سي ان شاء الله کوشش خو زموش دادي سي هغه سیټونو با زموش برقرار رہی په نیکسٹ الیکشن کې بم هغه سیټونو زموش بلا مقابله یعنی سنگل کینډیډیټي د پی ٹی آئی کم الیکشن سیټونو دي په هغه با اپوزیشن سي دي هغه به مشترکه کینډیډیټ و درې او په هغه مشترکه کینډیډیټ به ان شاء الله دا واره خو دی وټن لوړ دا به ان شاء الله د 97 پوزیشن باندې عمران نیازی ته موږ رسو. جی جی سیدا سادا لایمل د زموږ دادي سي 177 زموږ د باغی ارکانو زخیلاواز زموږ ممبران دي یعنی 162 زموږ او هغه کی بوکټی سپارټي پغه کی آزاد امیدواران پغه کی د کاف لیگ دوه می ایم ان اے او داس نور علی وزیر صاحب منظور محسن داوڑ صاحب او دا خلک موږ سره ملګری دي او زه داس دا وایم ستاسو په توسه سره چې ان شاء الله پښتانه یا پیپلز پارټی سي موږ په جمهوریت کې انکو په انتقام باندې غوکو
تاسو د اسلام آباد څخه د قادر مندوخیل د ایجوکیټ قادر مندوخیل چې د پیپلز ګوند لاړه په قومي اسمبلی غړې دی تاسو د خبرګون واورید او د نظر مهم واورید دا مهال بیا هم زو او د پاکستان په خوانی ستر څارنوال یا اټرنی جنرال شاخاور او قانون پوها د خبرګون هم تاسو سره په دې خبرونه کې شامل وو چې د اسلام آباد څخه د خبریالانو اورنگزیب خان او وقار احمد ورسره خبري کړي دي
جی زغم چې دا خو ډیر لوی فیصله ده او دا ډیر اهمیت لري ځکه چې ټول قوم چې کوم ته یو بالکل یو سسپنس کې اختاو او بیا هغه په دې په انتظار کې و چې دا سپریم کورٹ اف پاکستان څه فیصله کوي زه مختصرا دا وایم چې دا سپریم کورٹ اف پاکستان ججز چې کوم حلف اخیسته و دا آئین او دا قانون حفاظت کولو اغوی خپل حلف پاسداری نن وکړه او اغوی دا ثابت کړه چې په ملک کې آئین او قانون حکمرانی بوي او دې کې دا هر څوک چې په دا آئین کې یا قانون کې ګوته وهي نه هغه به بالکل منظور نه وي او آئین چې کوم دی هغه به خپل اصلي حالت کې به برقرار وي زیم چې د دې فیصله بالکل نظریه ضرورت چې کوم هغه یو کانسپټ وو هغه اولم ختم شوی وو خو دې ور باندې مهر ولګولو تاسو ته به یاد وي چې په دې اټول هیرنګ کې د پی ٹی آئی وکیلان د عمران خان صاحب وکیل او د سپیکر او د پریزیڈنٹ هغه اټول دا خبره کوله چې ټیک دی کدی کې څه غلطه خبره هم وي د سپیکر رولنګ کې نه چې کوم اوس خلکو ته یو الیکشن چې کوم هغه لاره خیالي شوی دی هغه باندې د تاسو لاړ شي او هغه کې زمونږ داسې مرګلو دا یو خیال وو چې داسې نه وي چې سپریم کورٹ داسې یو منځنی لاره ورکې وباسي او نظریه ضرورت بیا ژوندی کی خو دې فیصلې سره نن دا خبره ثابته شوه چې سپریم کورٹ ججان چې کوم دی او سپریم کورٹ د آئین سره ولاړ دی او قانون سره ولاړ دی
امریکا غاګ دی ودا او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګوري او اوري نور مهمه راپورونه او موضوعات هم لرو چې غواړو تاسو سره په دې خبرونه کې شامل کو خو بیا هم زو د پاکستان سیاسي کړکیچ او کړکیچنو حالات ولوري ته تاسو واوریدل چې د سپریم کورٹ مشر جج جسټس عمر عطا بندیال د 15 کسیزه ډلې یا بنچ په مشرۍ کې د زیارت یا پنځم بي په ورځ متفقه فیصله کې وزیر اعظم او د فقی کابینه د بهالی امر ورکړی دی سپریم کورٹ د قومي اسمبلی وروستي غونډه د ځندولو لپاره د سپیکر امر رات کړو او امر یې وکړ چې د اسمبلی نوې ناسته د اپریل په 9 نیټه راوبلل شي کوم چې سبانه بل سبا دی او د اپریل د 3 نیټه دند چې نیمګړی پاتې شوی و سارته ورسوي د اپریل په 3 نیټه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد قرارداد رد کېدو وروسته صدر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه قومي اسمبلی ماته کړې و غواړو چې ستا سره د پی خبر څخه هم د سپریم کورٹ او های کورٹ د وکیلانو میا عزیز الدین کاکا خیل علی خان افریدی او علی گوهر دورانی خبرګونونه شریکو چې د ډی وی همکار او خبريال عبدالرزاق د پی خبر څخه ستاسو لپاره په دغه راپور کې تیار کړی دی
بسم الله الرحمن الرحیم. سید عزیز دین کا کخیر سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پشاور دانند حکومت سے سلام فردا مکمل دی آئین اور قانون دی بالادستی پرانا کے اوفا زکه کی پتین اپریل باندې کوم غیر آئینی او غیر قانونی اقدام او چتکړو دی موجوده حکومت نو هغه ټول چې دی سپریم کورٹ اف پاکستان کې دی هغه نن انوایټ دی کلیئر کو دا ډیر د بدقسمتی خبره وا چې دا پتین تاریخ باندې کوم دا شرمناک چې موجوده حکومت دا عمل کړو زکه چې تقریبا که تاسو ګورئ د 3 اپریل نه والی تر ننه پورې ملک چې وو د آئین په بحران کې وو نو دا ډېر د افسوس خبره وه ځکه چې آرټیکل 69 کې دا الفاظ لیکلي دي چې هغه په کورٹ کې نشي کېدل چې خو کانسټیټیوشنل کورٹ یې نه دی لیکلی. سپریم کورٹ چې دا یو آئینی کورٹ دی او آئینی کورٹ کې چې کوم دی هغه هر آئینی نقطه چیلنج کېدای شي.
زمانم جی علی گڑھ درانی دے اور پیخور ہائی کورٹ کے وکالت کو دا پاسنگ چ خبر شو دا فیصلہ راغلا دا سپریم کورٹ اگے کی چکم زمن دا ڈپٹی سپیکر سے رولنگ ہو پرس پر بیسس بانے چ اگے دا وزیر اعظم عمران خان خلاف چکم ووٹ اف نو کانفیڈنس ہو اگا اگے ڈسمس کرو زکا چ اگے دا ویل چ دا آئین آرٹیکل 5 خلاف تے نن زمن سپریم کورٹ اگا رولنگ سیٹ اسائیڈ ک اور دے ڈکلیئر کڑا چ دا رولنگ چکم زمن دے ڈپٹی سپیکر دا دا آئین سرا تڑو نوکری او دا آئین خلاف تے زما پا خیال ڈیرا خ فیصلہ ڈیرا معتبر فیصلہ او دا آئین پرنا کے ڈیرا مضبوط فیصلہ او سمر چ ہم زمون دا آئین سرا دا مین کول والا او دا رول اف لا کے دا ایمان او یقین ساتل والا خلق تھی اٹول پدے فیصلے بانے ڈیر خوشحال دی او امید لری چے دا سے سپریم کورٹ اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے سم رہی کو آگا عدلیہ دا کو آگا پارلیمنٹ کو آگا مقننہ دا چی دا ہر یو آرگن چکم دے زمون اسٹیٹ آگا پخپل حد کیوں سی او دا آئین نہ بالاتر فیصلے سو کم نہ کئی
ما نوم ولی خان افریدا دا د سپریم کورٹ وکیل یم. موجوده حکومت چې د سپریم کورٹ فیصله ده دا بالکل دی آئین او دی قانون پر رڼا کې وشوا او دې په دې ملک په دې مستقبل باندې به ډېر ښه اثرات وي. آئنده به څوک دا جرأت نه کوي چې هغه د آئین خلاف ورزي وکړي او دې په وجه باندې جمهوریت به حال شو، پارلیمنت مضبوط شو، عوامي حقوق مضبوط شولو. هغه نظریه ضرورت چې کوم نقصان د قوم ته رسولی و نن څلوېښت کاله پس هم هغه نقصان د قوم فیس کوي لګیا ده. خو نن چې کومه فیصله وشوه چې هغې کوم نقصانات او خطرناک اثرات په دې ملک باندې، په دې قوم باندې، په دې جمهوریت باندې هغه همیشه همیشه دپاره ختم شو او نظریه ضرورت یو ځلی بیا دفن شو او انشاءالله آئنده به څوک دا کوشش نه کوي چې هغه راژوندی کړي.
دا د امریکا غږ دیوه د ګرانو اوریدونکو او لیدونکو د وزیر اعظم عمران خان د حکومت مخالفو ګوندونو د مارچ په 28مه نیټه د قومي اسمبلی کې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی وو او د اپریل په 3مه په قرارداد د ووټینګ په ورځ د قانون وزیر فواد چودري په اسمبلی کې خپل تقریر کې د عدم اعتماد تحریک بهرنۍ سازش بللی وو او د دې وروسته د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری په دغه تحریک یا قرارداد یې رد کړی وو. نن د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک ردیدل او د قومي اسمبلی د ماتولو او د نوو انتخاباتو لپاره صدارتي امر غیر آئینی ګامونه بللی دي. په همدې اړوند غواړو چې نور تفصیل ستاسو سره شریکو او زو د نیویارک اخر ولوري ته د کوم ځای نه چې زموږ سره د ډیوا څیړونکی جهانگیر خټک صاحب ملګری شوی دی. هغوی تر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منظر صاحب تاسو ته کتون کور دین په تاګه سلامونه احترامونه
مننه. خټک صاحب تاسو د نیویارک نه د پاکستان نه په سپریم کورټ کې روانه قضیه څارله او په پاکستان کې د پارلمان د ماتولو په اړه دا لومړی قضیه نه ده خو فیصله د نور کلنه بدله ده او بدلون لري. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ما خیال دی چې لکه تاریخ کې د پاکستان عدالتي تاریخ کې دا فیصله اول ځل نه ده شوی، بلکه دینا یوزن اول هم دا سه فیصله راغلی و. دا کال 1993 کې هغه وخت کې د وزیر اعظم نواز شریف هغه حکومت هغه وخت صدر غلام احساس خان ختم کړو دا آئین آرٹیکل 58(2)(b) یعنی اته پنځوسم ماده درلاندې او هغه نه پس نواز شریف عدالت ته لاړو یعنی مار اپریل کې دا فیصله وشول چې حکومت لاړلو او بیا په مئی میاشت کې ځکه چې نواز شریف عدالت تاړو نو مئی میاشت کې د پاکستان اعلی عدلیه یعنی سپریم کورٹ د نواز شریف حکومت دوباره ریسٹور کړلو یعنی هغه فیصله د غلام احساس خان وزنډوله خو هغه سره حکومت خوراغ واپس او پاکستان کې سیاسي چې کم عدم استحکام هغه ختم نشولو نو بیا څه چلو شولو چې جولای میاشت کې یعنی دوه درې میاشتې اول واپس هغه وخت چې کم د فوج سر لغ کړو جنرل وحید کاکړ هغه پکې مې واړه یعنی نواز شریف او غلام احساس خان باندې دومره فشار واچولو چې هغه دواړه د خپل چوکۍ نه استعفی ورکړلې او پاکستان کې په اکتوبر میاشت کې بیا نوی ټاکنې وشولې چې کم په نتیجه کې بینظیر بھٹو یو ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم جوړ شول نو تاریخ کې دا واقعیات شته دي او سوال دا دی چې آیا کومه دا وایو چې تاریخ یو ځل بیا ځان لکه دوهراوي نو دې مطلب دا دی چې دا خبره خو بالکل ټیک ده چې د عمران خان حکومت واپس راغو هغه وخت کې نواز شریف حکومت لری کړل شوی وو دغلت کې حکومت لری کول د پاره یو هڅه کېدله د اپوزیشن د طرفه یا د حزب اختلاف د طرفه او هغه کې د حکومت د طرفه خان راغلو او بهرحال اسمبلی تحلیل شوی وو دا یو مشترکات دی پکې کني نو اوس قتل به دا غواړي چې را روان اورځو کې مخ کې سکیږي ځکه چې عمران خان حکومت خاتمه ادا دی چې کم نن فیصله شوی دا هغه پرانا کې خو پکار ده چې نه هم تاریخ پورې وشي هغه دا فیصله کې باقاعده لیکلی دي چې نه هم تاریخ باندې سحر لسنی به بجو نه اول پکار ده چې د قومي اسمبلی غونډه وشي او هغه تل کې دا تحریک د ناباورې تحریک چې کم دی ولاړو ان چې کله دا قاسم سوری فیصله کم اور راغلی اما کله بیا دوباره شروع کړل شي ډیره تفصیلی فیصله ده ډیره مهمه فیصله ده او ما تخکاری چه سهده پوری تاریخ لگوان تخفل دان دوره وییم.
خطک سب ده پاکستان پا قامی اسمبلی که مرستیال سپیکر ده وزیر اعظم عمران خان پر زد ده بیباوری تحریک ذکرت کرده و چه حق داد بحر یا یو بحرانه سازش کنلو. خو عمران خان بیاد امریکا نامه هم اخیستی و ویلی و چه سازش اخکارش و نو بیا پا پارلمان که شمیری مانا نلری نو ذکره قامی اسمبلی هم ما تکرلا. تا سو د عمران خان د هغه د ګوند او هغه ته د امریکا جواب ته څنګه ګوري
ته ما خیال دا دی چې ګوري یو خدای چې عمران خان ته هر چا دا مشوره ورکړی و چې یو پاکستان داخلی سیاست کې تاسو یو غیر ملکی بل قوت راولې یو هغه نو مخلې نو هغه ما په خل یو ډیر زیاته غلطه مشوره و بیا په هغه باندې په کومه طریقه عمل وشولو هیچ چرته کې په نړۍ کې سفارتکاری په جلسو کې نه کیږي سفارتکاری د سفارتکارۍ د لارې کیږي هغه چوکاټ د لاندې کیږي امریکای او پاکستان تعلق مثالی نه دی پاتې شوی ورسته سموده کې د کې تشک نشته دی فشار لاندې دی د کې هم تشک نشته دی او کتا سو دې ته لګونته غور وکړي چې ورسته لګ تر لګه اته چکم هفتو کې یا اونو کې د خارجه چارو وزارت بیان نه دا تپوس شوی دی د پاکستان سره د امریکای چې کوم هغه دي تعلقات دي په هغه حواله سره نو هغه همیشه داسې یو تاثر ورکولو کوشش کړی دی چې امریکای او پاکستان تعلق جاری دی امریکای او پاکستان تعلق کې تر ډیر لوی خند نشته لکه داسې ته اشاره نه ورکړل شوی خو د اسلام آباد نه چې کوم بیانونه راتللو د دې تحریک نه پس نو هغه یقینا چې دا تعلق ته کافي زیان رسول دی او دما خیال دا دی چې دا یو نامناسبه فیصله و دې سره د پاکستان قومي مفادات او ته زیان یقینا چې رسیدلې دي ځکه چې ګوري اختلاف خو پاکستان کوي کامریکې دا دړک ورکړم وا نو هغه خو تاسو ته سفارتي سطح باندې ورکړو نو جواب پکا چې سفارتي لار باندې لاړو دې نه سیاست جوړول او بیا هغه په بنیاد باندې پوره یو تحریک ختمول دا یو ډیر خطرناک عمل او چې کم فیصله نن مخه ته مونږ پرته ده
خټک سبب د عمران خان د حکومت ورسته ورځو ته کوم وګورو نو ټول سیاست یې د امریکا پر ضد مفکوري نه راټاویدلو او روسته سفرونه چین ته سفرونه د امریکا خلاف بیانونه دا ډول سیاست د پاکستان او امریکا اړیکو لپاره څه معنی لري
لکه ماته ستارز وکړلو ګوري چې کله پاکستان دا وویل چې مونږ یو کیمپ برخم نه جوړیږو نو بیا خو پکار دا ده چې هغه ستاسو بیانونو کې هم ښکاره شي چې کله بیان د دین شروع کیږي چې تاسو په یو هیواد باندې نیوکه کوي که تاسو عمران خان صاحب وروسته څه موده کې تقریرونه وګورئ ویناګانې وګورئ او که صحافیانو سره خبرې اترې وګورئ هر تک هر چرته کې هغه د امریکې د پاره داسې دوستانه لهجه نه وه او بیا دا چې کاغه چین سفر ته تللو او که روس سفر ته تللو هغه کې هیڅ بدیت نه و خو چې کم طریقه باندې تاسو نړۍ ته دا پیغام ورکوئ چې پاکستان دو هیوادونو ته زیات نږدې دی امریکې سره مخه تعلق واړو پاول دا شوي بیا تاریخ کې پاتې کېدل او مستقبل په اړه باندې مکه تاریخ والا پالیسی جوړول هغه څه مناسبه خبره نه ده زما خیال دا دی چې دوی چې کم لاره نیولې وه نو هغه کې یقینا چې پاکستان مفاداتو ته زیان رسیدلی دی پاکستان او امریکې تعلق دوباره به چې کم خپل دی ته رسی نو دی کې به زمانه دی خیال چې سر ډیر زیات وخت پر لګي ولې چې پاکستان ریاست او پاکستان حکومت په پالیسو کې واضح فرق وګوري چې کله عمران خان دا تورو لګولو په امریکا باندې نو مکه ورځ د پاکستان فوج سر لخکر جنرل باجوا زلمی خلیلزاد سره په پینډه کې ناستو نو هغه وخت کې بیا هغه نه پاس اسلام آباد ډایلاګ کې چې هغه د طرفه کم بیان راغلو نو هغه ته چنګرزی کوي ریکنسیلیټری یعنی کافی دوستانه اغوالا بیانو هغه کې هیڅ قسم ته نه خدا خبر وه چې امریکې پاکستان کورونا چارو کې لاسوهنه کړې ده یا سیاست کې لاسوهنه کړې ده یا چې کم د تحریک عدم اعتماد دی کې د دې لاس دی هیڅ قسم ته ذکر نه بلکې هغه بالکل یو جنرل سټیټمنټ ورکړلو یو جنرل بیان یې ورکړلو د هغه د وجه نه هغه اختلاف تاسو ته ښکاره کېدلو او دا زما په خیال یو واحد دی دی چې کم ځای کې پاکستان او امریکې یعنی امریکې کې چې کم خلک ناست دي نو هغه ته به کم از کم دا لګه ډاډګیره نه وي چې آو ریاستی ادارې ښکاري دته چې عمران خان سره نه دي ولاړې د عمران خان چې کم بیان ورکوي لګیا دی هغه یو د سفارتي مسلې نه کا مسله وا لا خدام ثابت نه ده کا مسله وا سفارتي کڑکیش نه یو سیاسي هغه جوړ کړو مسله جوړ
خو پر راتلونکو کې د پاکستان سیاسي مشران او ډیپلوماټان په بهر نړۍ کې څومره د باور وړ منل کیږي یا کیدای شي د پښتنو ځکه کوم چې د اپریل په دریمه نیټه عمران خان د ګامونو لپاره په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر خط یا معلومات د دلیل یا ثبوت په توګه وړاندې کړی و
دما خیال دا دی چې هغه کې پکار نه چې بدلون راشي ځکه چې سفارتکار بالکل دا فیوی لکه عکس سفارتکار تاسو ته یو بل هیواد کې ناست هغه هیواد عکس تاسو ته ښایي لہذا دا ډیپلوماټیک کیبل چې کم ورته وایي چې کم دا رابطې کیږي چې کم رپورټونه راځي مختلف سفارتکارونه هغه بالکل همیشه د پاره ډیر فرانک وي ډیر زیات آزاد رائے وي پکې زما نه دی خیال چې په هغه بس ډیر اثر پرې وځي اوس دویمه خبر دا چې پاکستانی سفارتکارانو باندې به نړۍ څومره لکه اعتبار کوي دا یو بل سوال دی ځکه چې چونکې دا ټول چې کم د قضیه ده دې کې خو چې کم بنیادی نقطه دغه مکه یو سفارتکار لیکلې یو هغه دی کیبل دی یو خط ورته وایو هغه دی یو نو هغه هغه په بنیاد باندې نو کېدی شي چې هغه چرته نه چرته اثر وکړي دې کې بالکل شک نشته دی ځکه چې قتل به دا غواړي چې چونکې ریاستی تعلقات د پاره خپل پروتوکول وي خپل طریقه کار وي نو هغه باندې ډېر دروند اثر خو بنه پریوزي خو اثر به چرته نه چرته ضرور وي په خصوصي توګه اهم دارو خلافو لکه واشنگتن کې
ډېره زیاته مننه خټک صاحب تاسو ته ملکیت څخه او د تفصیل وړاندې کولو څخه
ډېره مننه
د ډیو سره د ملکیامو مننه کوو او غواړو چې د خبرونې په دې ځای کې یو بل تفصیلي ریپورټر تاسو سره شامل کړو چې د چیرې څو ورځو راهسې په پاکستان کې چې کوم روان سیاسي کړکیچ دی او حالات ډېر تبجن شوې دي او بې ثباتي ده نو محصلین یا زده کوونکي ډېر اندېښمنه شوې دي او وایي چې هیواد او یا کالونه زیات تاریخ لري او په دې کې وار په وار د ملک اساسي قانون د زورورو ادارو د خو لاندې شوې دی او کړې دی خو اوس د تشويش خبره دا ده چې دغه عمل د وډ د لاري راغلي حکومتونو او خلکو کړی دی. راځي چې د پوهنتون د زده کوونکو نظرونه او غبرګونونه په دغو سیاسي حالاتو باندې چې تاسو لپاره د پی خبر څخه عثمان خان تیار کړی دی او راخیست دی په ګډه سره واورو.
د پیښور پوهنتون زده کوونکي وایي د یو هیواد لپاره سیاسي استحکام، کوټلې امن او مضبوط معیشت ډیر مهم وي، خو دغه د بخته پاکستان کې په نظر ناراضي او بیا په نږدې ورځو کې روان سیاسي اړیګړي هیواد د ډیرو ازمیښتونو سره مخ کړی دی. زده کوونکي وایي پاکستان کې جمهوریت نظام د ګواښونو سره مخ پاتې شوی، وایي وړاندې به پوځي طاقتونو عین ماتولو خو اوس د کار د جمهوریت او د ووټ په نامه راغلي خلکو کړو.
دغه طالب علمان د غزدن کو کی برازی د بدغه ادارې جوین کی د غیدارو کی بدوی خبره کوي او د دې دارومدار په ټول په دې باندې پاتې کیږي. حکومتونو ګورو ناغوی د پر هیڅ لایمل نه دی تیار، ځکه چې هغه ته کم بنیادونه جوړ شوی، کم ګراوند ریالټی جوړ شوی دا هغه چې هغه ته ګوري نو زما په خیال پاسیبل نه دی چې هغه په دغه سیستم کې وچلیږي.
روان کال د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس په یو نظر کتنه کې معلومه شوې ده چې پاکستان کې یو دیرش فیصدی ډیګری لرونکي ځوانان بیروزګار دي. طالب علمان وایي د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته د روزګار او تعلیم ورکولو په نامه راغلی، خو دغه حکومت کې د ملک معاشي کچه نور لوېدلې ده. ځوانان د انوستونه ډیګری اخلي او د روزګار په لټون کې بهر هیوادونو ته روان دي.
نو بینګ ا سټوډنټ چې زه خپل سبق هر څه وکم نو زما مین پرپز دا چې زه ځان د پاره د ملک جاب ولټم. نو چې زه کله جاب اوس ګورم چې موږ د پاره جاب څومره یعنی موکیش تا، نو هغه ماته ډیر زیات خپل فیوچر په اندېره کې ښکاري. ماته داسې لګي چې لکه موږ د پاره دومره خاص موکی نشته د جاب دی ملک کې.
د زده کوونکو په وینا پاکستان کې همیشوي ادارې د بلې په چارو کې لاسوهنه کړي، کوم چې هیواد ته ډیر تاوان اړولې دی. خو چې کله متعلقه ادارو د ذمہواری غستو وخت راغلی نو بیا فشا شوي دي.
ډېرې ادارې داسې دي چې هغوی د خپل کار نه وختې دي په سیاست کې مین کردار ادا کوي، خو چې په کوم ځای کې د هغوی د کردار ضرورت وي په هغه ځای کې بیا موږ ګورو دوی شاته ویږي. دا نن سبا چې کوم حالات دي تاسو وینئ تقریبا د یوې هفتې نه دا ملک بغیر د کانسټیټیوشن نه چلی. نو دا یو ډیره د افسوس خبره ده چې په دومره ډیرو سیاسي پارټو کې او په دومره پوهانو کې زمونږ ملک داسې حالاتو ته ځي.
پاکستان د آبادی په لحاظ سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د ودانۍ او پرمختیا ځینی ادارې یو ان ډی پی تر مخه د پاکستان د مجموعي آبادی 3.8% د دیرش کالو نه کم عمر لرونکو مشتمل ده، او بیا په دغه کې 9.8% آبادی د 15 نه تر 9 کالو پورې عمر لرونکي ځوانان دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
اما حال بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې مخ په زیاتی دون کې بی ثباتی او سیاسی حالات لامل پاکستانی روپی د ریکارد په کچه یا په بی ساری ډول راغورځېدلې ده او ټیټه شوې ده او د یو ډالر بیا 190 روپی ته زیاته شوې ده. اقتصاد پوهان وایي چې د سیاسي بی ثباتی او د آی ایم ایف د پروګرام د نشتوالي او د منفي اقتصادي اشارو له وجې روپی د فشار لاندې ده، ځکه چې اقتصادي پرمختیا د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره او د ثبات سره تړلې مسله ده. نو راځي چې دغه ریپورت چې د مردان څخه اساس لپاره ریاض حسین تیار کړی دی په ګډه سره وګورو او واورو.
په پاکستان کې د مخپزیاتی سیاسي غیر یقیني صورتحال عمله د روپیه قیمت پر ریکارد کچه ګرځېدلې او د یو ډالر بیا 190 روپیه او 50 پیسې تر رسیدلې. اقتصادي پوهان وایي د سیاسي بې یقیني د آی ایم ایف د پروګرام د نشټوالي او د منفي اقتصادي اشارو له وجې روپیه د فشار لاندې ده. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي اقتصادي پرمختیا د سیاسي او امنیتي ثبات سره تړلې ده او تر کومه چې سیاسي غیر یقیني صورتحال موجود وي پاکستانی روپیه به د فشار لاندې وي.
اکنامک سٹیبلٹی دا دا پولیٹیکل سٹیبلٹی یا سیکورٹی سٹیبلٹی دا ټول چې کوم دی دا انټرلینک دی، یعنی که پدې کې یو شی هم سٹیبل نه نو ملک سٹیبلٹی نشي راتلی.
د نظمو پروګرام چې کوم دا ایم ایف سره دی هغه هم د مډول له کومه پورې چې دا کلیئر شي ویني دا سچویشن سیاسي نو دا ایم ایف پروګرام چې کوم دی هغه ډېر په یو انسرټینټی لیول تر رسیدلی دی.
د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک وايي په انټر بانک مارکیټ کې د ډالر بیا 138 روپې او 13 پیسې دا. په پرانستي مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې روپې 3 روپې او 15 پیسې راکمه شوه او د یو ډالر بیا یو سل یو کم 90 روپې او 15 پیسې تر رسیدلې. سړنې وايي په 13 یو لس میاشتو کې د روپې په بیا کې نږدې 15 روپې کمې راغلي او روان مالی کال په 9 میاشتو کې پاکستانی روپې 40 پیسې د کم شوه. اقتصادي پوهان وايي د پاکستان زر مبادله ذخیره کم شوه، تجارتي او مالیاتي خساره مخپذیاتي روانه ده او هم د دې لپاره پاکستانی روپې خپل قدر بایلي. د اقتصاد ماهر مبارک زیب خانوایی اقتصادي اشارې منفي طرف تروانې دي چې له عمله یې په عام وګړي هم د ګرانې بوج زیاتېږي.
کومه انډیکیټرز کوم دي لکه روپې چې دا نوغه باندې پرېشر دی ظاهر ده، دا یو هم خدشه ده چې د ډالر سمګلینګ هم کیږي. انسرټینټی د دې ټولو کیسو په وجه باندې چې کوم د حکومت اهلکار دي وزیر خزانه صاحب دی نوغه اوس هم دا وایي چې نه زمونږ چونکې انفلیشن په دې ملک کې سیوا ده، ډېر سیزونه مونږ د ملک امپورټ کوو، هغه په وجه باندې روپے قدر راکمیږي، روپے سونه ډیپریسییټ کیږي، کومه انرژي کاست په سیوا کیږي.
سیلانی وایي په پاکستان کې د سیاسي اړې غړې لوجه کې روپے د فشار سره مخ ده، خو بیا سوداګر د روپے په قیمت کې پر لپسې د کمی لوجه اندېخمن هم دي او کراچي سټاک مارکیټ هم نن د سیاسي بې یقیني لوجه 340 درجه پخکت راغلي. اقتصادي پوهان یې سرګندوي چې د روپے د قدر د کمی سره به په ګرانې کې نور هم اضافه وشي. خو بیا د مرکزی بانک د مانیټری پالیسی کمیټې لخوا په ملکی کچا د سود په شرکه کې 2.5 بنیادی پوینټونه اضافه کړي او د سود شرې 12.5 فیصد تر سوالې چې په ګرانې کنټرول تر لاسه کړي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا مردان.
امریکا غږ ډیوا د خبرونه دوام لري او تاسو نننی حالاتو باندې دغه خبرونه او ریپورتونه ګوري. یو اوري چې سپریم کورټ قومي اسمبلی بیرته بحاله کړې ده، د نوو انتخاباتو لپاره صدارتي امر یې رد کړی دی. په پاکستان کې په رسنیو باندې او په سیاسي کړکیچ له امله خپل رسنی کې زیات خبرونه هم د روان سیاسي حالاتو په اړه وي، خو عام ولس وایي چې دوی ته د هیواد حالاتو نه خبرېدو لپاره داسې خبرونه مهم وي، خو بیا هغه خبرونه وروسته پاتې شي کوم چې د ولسی ګټو لپاره وي. په دې اړه نور تفصیل ستا سره د پیښور څخه د ډیوز خبریال او همکار ارشد مومن په خپل راپور کې شاملوي.
په پیښور کې د اخبارونو په ستالونو باندې پراته د انګریزي، اردو او پښتو ژبو ټولو اخبارونو زیات خبرونه په ملک کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه چاپ کړي وو. اخبار خرڅونکي وایي چې کله نه په ملکي سیاسي تاوتریخوالی زیات شوی دی، ورسره د اخبار په خرڅ کې هم زیاتوالی راغلی دی او سهار د وخته خلک ځان خبر ساتلو لپاره اخبارونو اخیستو لراځي.
د ملک ډېر حالات د هنګامي دي، نو وزیر اعظم هم دغه نه کوشو حالات هم داسې ګډوډ دي، د ملک او ډېر سخت برهان سره مخامخ دي. اسمبلی نه ماتې شوې، ټول ملک او ټول خلکو باندې اثر پرېوځي. ملک وزیر اعظم نه وي، دغه نه وي، اسمبلی نه ماتې بار بار حالات خرابېږي، خامخا اثر پرېوځي.
څېړونکي وایي چې کله دا په ملکی میډیا سیاسي خبرونه زیات شوي، د عام ولس د ګټې خبرونه پکې کم شوي دي. ځینې اخبار اخیستونکي وایي د چینای دوړو، دالونو او د خوراک نورو سیزونو ګراني، د بجلی نشواله او خراب اقتصادي حالات د دوی مشکلات دي، کوم چې اکثر له میډیا کې نه راپورته کیږي.
یاره چینی بچي پورن ولا ټماټر په 200 روپے کنه، خو دا غلط دي. دا بل او د غړو ډبا مو اخیستې را په 2500 روپے دا ډړه مخکې په 1700 وړو مې دوه ټوډه اخیستې 3800 200 په 3000 کې واپس راکړي. مخکې د نواز شریف وخت کې 2500 به 700 سر پسې ورسېدل دي.
د اخبارونو په سیر په ټي وي چینلونو هم زیات خبرونه د سیاسي صورتحال په اړه دي. په خبر پختونخوا کې د زین ټي وي چینلو مشران وایي دوی دلته عام خلکو ته ور به خو مسلو پاړه خپل ټي وي چینلو ته خبرونه لیږي، خو بیا هغه وخت نمومي او ونه چلیږي.
اصل کې مسله دا ده چې آسی هم تاسو چې وګوره دا زموږه چې نیوز چینل دی، مین سټریم میډیا چې ده، هغه باندې عوامي مسائل آسی هم کم شوي وو. او کله نه چې دا سیاسي بحران راغلی دی، آئینی بحران راغلی دی، هغې نه پس لمه بلمه سیزونه چې دي هغه اپډیټ کیږي. څنګه چې ما تاسو ته ویل دي سپریم کورٹ هیرنګ روان ده سهار نه والا سلور بجه پورې آغای آغی نه پس بیا بل مسلې راځي څنګه چې پرون تاسو کو ته پنجاب اسمبلی مسله راړو آغی کې زین کیږي
پرزانه لزیاته وی په پاکستان کې ټی وی چینلونو باندې په عامه توګه هم علاقې خبرونو ته کم ځای ورکړل کیږي خو بیا په داسې سیاسي ماحول کې نږدې په مکمل توګه علاقې خبرونه بند کړی شي کوم چې زیاتره د عامو خلکو د مسلو په اړه باندې جوړ کړی شوی وي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان لوی او قومي او ځایي اخبارونو کې هم نن د هواد آئینی بحران او د اعلی عدالت فیصله او د دې وخت په حق له ادارې لیکل شوې دي او ول شوې دي چې صورتحال کې وخت ډیر اهم دی ادارې او څېړونکو څه وایي په دې اړوند د پیښور څخه د سادیا قاسم شاه پر راپور کې تفصیل اورو
پختون سیاست مداران وای اسلام آباد کې څه هم کیږي دغه آئینی بحران او سیاسي ګډوډي به نیخ پنیغه په خیبر پختونخوا باندې بد اثرات غورځوي د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ نومي یو سیاسي ګوند غړي او د پخوانی پارلمان غړي جمیله ګیلانی هم صدا رايي ده
منګا چې دې نو همیشه د دې هغه انټرنیشنل ګیمز وی او په پاکستان کې څه کسی وی او لوبي وی د هغه ښکار مونږ کېږو او اثرات هم په مونږ راځي تاسو ګورې تیر سلوي کالو نه چې کوم جګړه ده هغه اثرات هم په ټول په مونږ باندې دي د جنگ هم د دهشتګردۍ هم د دې ټول اثرات بس پاکستان کې خو په نوم باندې فیډریشن دی خو خبره ده چې د پنجاب یعنی دلته د پنجاب اختیار دی نو دا حال په نورو فیصلو کې هم دی واقعي خبره هم دا څه ده دا اوس چې کومه کیسه روانه ده نو دا خو ډېره زیاته بدرنګي جوړه شوې ده دا خو لکه داسې ده چې په یو ملک کې آئین مات شي قانون نه وي او هغه دغسې بې موره بلاره پروت دی
د قومي وطن پارټۍ مشر سیاستمدار او پخوانی وفاقي وزیر آفتاب شیرپا هم وای کوڅوک د دې آئین احترام نه کوي نو بیا دا بې معنی شو پکا ده یو نوی عمراني معاهده وشي او یو داسې معاهده وشي چې د پښتنو حقونه پکې یقیني وي
ټول مرکز او پنجاب کې هغه دی اوس دلته جنگ دی نو زمونږ د صوبې چې کوم مسلې دي اپو پسې پښ پاتې شي نه ګرانده شي دویم دا دی عمران خو د الیکشن اعلان وکړو چې به الیکشن جوشي الته زمونږ صوبې مسله دا ده چې اوس پورې الته حلقه بندي سمانه ده شوي
د عوامي نېشنل پارټۍ یو صوبایي مشر پروفیسر خادم حسین هم وایي چې جمهوریت ته زیان رسي آئین پامالي کې یا پارلمان شاته زی هغه وایي دا هر څه به صوبې کې یو سیاسي غیر یقیني صورتحال پیدا کوي خو هغه وایي څنګه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټولو د غدار تور لګوي او دا څومره ګډوډي راولي دا هر څه په عوامي نېشنل پارټۍ او د دې په مشرانو تیر شوی
د خلکو ډیر مخکینا یو قسمه پیژنګلو شته چې څنګه غداری ویل شي او څنګه فتوبازي د غداری په حساب او د کفر په حساب وشي نو دا غي نتیجې سوي د باچا خنراواله تر اوسه پورې چې کوم عوامي نشل پاتې سر وشو یا نورو سیاسي ګوندونو سره کوم چې پښتونخوا کې دی یې سر وشو نو د دې ډیر زیات خطرناک نتیجې منستر راتلونکي دی او روانې دی او ښکاری
پختون سیاستمداران وای ک په اسلام آباد کې د پاکستان اعلی عدالت سهم فیصله کوي د دغه سیاسي ګډوډي او د آئینی بحران اثرات په نیخ پنیغه په خبر پختونخوا پریوزي سادیا قاسم شاه وی او ای ټی وا پیښور
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو دغه خبرګونونه کوم چې د سیاسي ډلو تاسو واوریدل دا د سپریم کورټ د فیصلې نه مخکې د دوی خبرګونه دی وی اخیستي وو استاد سره شریک کړل خو او زو سیاسي چیرونکو قانون پوهانو ټولنیزو رسنیو د تحریک انصاف له د غداری فتوی او د مخالفه سیاسي ګوندونو پر ضد د نفرت نه ډک تخریرونه او نارو ته خبرګونونه خولیدي وای چې داسې خصمه فعالیتونه د جمهوریت روایتو پر ضد دي او د هواد ثبات هم نقصان رسوي او قانون پوهان وای چې د یو سیاسي ګوند یا یو تن یا مذهبي ډلې پر ضد نفرت خوروي نو دا د سزا وړ جرم دی نو تفصیل تاسو ته د مردان څخه د ریاض حسین پر راپور کې وړاندې کوو
په خیبر پښتونخوا کې پخوانی د قومي اسمبلی غړی او د سپریم کورټ وکیل سلیم خان ایډوکیټ وایي دا وخت د عمران خان مثال داسې دی چې یو ناپوه انسان ته چاړه په لاس کې ورکړي هغه خپل ځان ته هم نقصان رسوي او د بل د نقصان هم پروا نه کوي سلیم ایډوکیټ وایي موجوده آئینی بحران له وجې جمهوریت او جمهوری روایتو ته خطرې راوړاندې کیږي او دا وخت تر ټولو زیاته دي مواري په ستره محکمه سپریم کورټ باندې پریوزي چې د آئین صحیح تشریح وکړي
سپریم کورټ د 1973 د دستور د آئین روح مطابق فیصله وکړه بیا به پاکستان کې هر چا خپل خوښي بیا به فری فارال وته په انګریزي کې وي فری فارال
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په درې منیټه د پاکستان قومي اسمبلی په دې وجه ماته کړې و چې د امریکا لخوا په سازش د هغوی حکومت د ختمولو هڅې روانې دي او مخالف سیاسي ګوندونه په دې سازش کې ککړ دي خو تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبې سفر کړی و چې په صوبې کې د خپل حکومت په ضد د بے باورۍ تحریک کامیاب کړي په دې حق لا په خیبر پښتونخوا کې د سیاست استاد پروفیسر شانواز مشال ډیو ریډیو ته صدا سوایي
دا د یو اس کنسپیریسي بیانول ولستا نو دوی اوس کوشش دا کوي چې زه الیکشن ته ځم نو یو خو مرکزی حکومت په لاس کې وي د نریټیو په حواله سره د خلکو د ووټ تاغستلو په حواله سره کدی په نارمل حالات کې تلې وي د نو خلکو تپوس کو پښتنه به کولې چې تا د دې نیم کال حکومت کو تامنګل څو وکړل
بل اړخ ته په میډیا او سوشل میډیا داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د تحریک انصاف کارکونکي د حکومت په ختمېدو خوشاله دي او د مخالف سیاسي ګوندونو په ضد ملنډې کوي د تحریک انصاف غړی محمد عادل شیخ یو شخصي ټلویزیون سره صدا سوایي بیوایی یو طرف ته هغه زمیر پیروشا او لوټی دی او بل طرف ته ټول قام د عمران خان سره ولاړ دی خو د خیبر پښتونخوا په ګومل پوهنتون کې د آئین او قانون طالب علم خان میر ناصر وایي د پی ټی آئی د مشر او کارکونکو په قول او فعل کې تضاد مخې ته راځي
وزیر
اعظم عمران خان د ټوئیټر د لارې د پنجاب اسمبلی غړو ته ویلي دي د اعلی وزیر په انتخاب کې چودھری پرویز الهی ته ووټ ورکړي او کچا ووټ ورنکړو خلاف به یې کاروایی کیږي په سوشل میډیا د تحریک انصاف د دوه مخیزه پالیسۍ په اړه هم سخت نیوکې کیږي د فیسبوک د لارې د عبدالشکور په نوم جوړ اکاونټ کې ویلي شوی دي سوال دا پیدا کیږي چې امریکایي سازش کړي نو د ګامونو پورته کولو په ځای خپل حکومت ولې ختم کړو یو بلتن مرزا رمضان د فیسبوک د لارې وایي د امریکایي سازش نه د بچ کېدو له وجې د اسمبلی ماته کړه او په امریکا کې ناس کس نوم دی د نگران وزیر اعظم د پاره تجویز کړي رائټر خبری ایجنسی د پاکستانی ځواکونو په حواله وایي د عمران خان حکومت په ضد داسې کوم سازش نه دی شوی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د امریکا غاګ دیبه دا او د محل غوړو چې لارشیو بهرنی ریپورت ولوري ته د امریکا او لویدیز اتحادیانو یې 13 ورځې یعنی د شروع په یا چهارشنبه په ورځ د روس پر ضد نوی سخت او بیړنی اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې پکې د روسیې کې د امریکا په پانګونو باندې بندیز شامل دی او د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین د دول نړو اشتمنې پکې هم په هدف شوې دي. تاسو را د امریکا غاګ خبريالې هنری ریجګو ویل ریپورت کلسوم کاکر شریکوي.
څنګه د یوکرین ځواکونو د کیو شمال بیرته نیولې هغلته د ولسی خلکو مړی موندلې چې په ظاهره د روس د سرتیرو لخوا په ډلیزه توګه وژل سوی دی. ماسکو د دې مسؤلیت ردوي مګر د جنگي جرمونو شواهد په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ د دې جرمونو حواله ورکړې ده او د چهارشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیانو سره د روس په ضد نوي اقتصادي بندیزونه لګولې دي. په دې کې د روس دوه لوی بانکونه د روس سرکاري ادارو باندې مکمله پابندي شامله ده. په امریکایانو هم بندیزونه لګول سوی چې دوی به په روس کې پانګونې نسی کولای. دغه بندیزونه کې د روس صدر ولادیمیر پوتین دوه لوڼې او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ګډون د نورو روسي چارواکو کورنۍ غړي هم په هدف سوي.
زمونږ بندیزونه به یوازې په یو کال کې د روس د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي، ځکه چې موږ روس د ټکنالوژۍ د مهمو شیانو د واردولو څخه منع کړو، کومه ته چې روس په یوشتمه پیړۍ کې د سیالۍ لپاره اړتیا لري او داسې د راتلونکو کلونو پورې د روس د اقتصادي پرمختګ مخه نیول شوې ده.
برتانیې هم د چهارشنبه په ورځ د نوي بندیزونو منځوري ورکړې ده.
زمونږ په بندرونو د روس سمندري جازونو باندې بندیز، په روسی بانکونو او د هغه سنتونو مخه نیول چې یو تن د جګړې لپاره پیاوړی کوي.
اروپایی یونین هم د روس د توانایی سکتر په نقشه کولو باندې په نوي بندیزونو کار کوي.
د بندیزونو په دغه نوي لړۍ کې په کویلې عسکرو پابندي او محترمو زما په فکر ډېر زر یا لږ ناوخته به په تیلو او ګیس هم دغه شان ګامونه اخیستل وي.
اروپای یونین د چهارشنبه په ورځ څرګنده کړه چې د جګړې له پیل راهیسې روس ته د انرژي په برخه کې 38 بلیون ډالر ورکړی دی او یوکرین سره فوزی مرستې لپاره یوازې 1 بلیون ډالر مرسته کړې ده. سیډونکی لاین اف ایکس وای اروپای د اندازې تر مخه ګړندې ګامونه نه دی اخیستي.
پوښتنه دا ده چې څومره زر به دا عملي کیږي او آیا دا به د روس سره د یوکرین د خبرو اترو کې او د دوی د جګړې دریز ښه کولو کې مرسته وکړي؟
دا بندیزونه په داسې حال کې مخه ته راغلي چې د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو په برسلز کې د چهارشنبه په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې ده. واشنگټن په دې اونۍ کې د یوکرین لپاره 100 ملیون ډالرو نور امدادي مرستې اعلان کړې.
مونږ ویلی یو که روس په یوکرین کې جنگي جرمونو ته دوام ورکولو پریکړه وکړه، نو مونږ به درې کارونه ترسره کوو. یو، مونږ به د یوکرین د ملګرو ملاتړ کوو کوم چې مونږ لګیا یو کوو. دویم، په روس به نور فشار اچوو کوم چې مونږ کړی دی. دریم دا چې مونږ د خپل اتحادي ناټو دفاع یقیني کړو او مونږ دغه کار هم کوو.
هغه لیفکس وایي د روسي ځواکونو ظلمونه به د ناټو رویه بدله کړي.
په خاصه توګه د خلکو په نظرونو کې دا په یورپ کې د تیرو ظلمونو یادونه تازه کوي، نو دا په پالیسی جوړونکو فشار زیاتوي.
په ورته وخت کې چک ریپبلک یوکرین ته د شوروي دور ټی دوا ویا ټینکونه لیږلې. یوکرین هیله لري کم چې به د ناټو او نور غړي دې ته وهڅوي چې دوی ته وسله ولیږي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، جیوا، واشنگتن.
د لري وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال غواړو چې لار شو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د بلوچستان څخه راغلي دی د یوې کورنۍ درې ماشومان په پولیو یا ګزړن اخته شوې دي چې د ماشومانو پلار وایي بیا هم نه یوازې خپل ماشومانو د ګزړن زد ساتکې ورکوي بلکې نور خلکو ته هم وایي چې خپل نازولو اولادونو ته له ټول عمرې مازوري څخه وساتي او دوی ته د پولیو پر ضد ساتکې ورکړي. نور حال تاسو ته شریکوي د دیو خبریال رفیع الله مندوخیل د کوټه څخه په دغه ریپورت کې.
دا د ګومل سیمې اوسیدونکو د پنځو ماشومانو پلار عبدالخالق دی چې د خپلو دریو مازوره یا مایوب ماشومانو ساتنه ورغاړي ده. هغه ټوله ورځ په کلي کې خپل مازوره ماشومان پر اوږو ګرځوي خو البته په هر پولیو کمپین کې هرو مرو ویکسین کوي. شپېته کلن عبدالخالق وایي کله چې ماشومان کم عمر وو د هیله من وو چې پر خپلو پښو به روان شي خو وروسته معلومه شوه چې هغه مازوره او د بل محتاج دي.
مشمانو کومو چې خپور دي کنه بیا بروخ ار کو چې پته ولګی چې هغه د خپل مزونان نه ستله ار په دې وایي موږ چې را مطمئن نسی دا خپل متاجان دي دا بل څه کولوي دا بل څه کولوي ورته مور نه څخه زی اخر دا میران نه بش الو بلان نه بش ار دا لاس کاله دا دا د تو کالو یو بل پسې ورونه دي کنه او ا دا بلان ونه کړه دا ماته خو نه رچ ورته یو خو خوب خراب شي بیا خو نه دي بیا گردش پزیش ار مجبوری ار یو ورونه چې دې دوار خونه چې ستې زم دې دا لاس کاله شل کله کې جزا متاجان منی اختن خو چا غو نه
نو موري زیاتوی چې کڅه هم د ماشومانو مازوري سخت کړولې خو بیا هم پار پولیو کمپین کې خپل تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څلورو ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي. هغه له خلکو هم غوښتنه کوي چې باید خپل ماشومان د ټول عمر له مازوري وساتي او له هغه سره د ماشومانو په علاج کې مرسته وکړي.
زه دا سره د مې وړي وټول ار دغه په شوور تلار ار ویل چې خدای دې روخ دا دوی راکړه دا دا بغرزیده لږه اول ګرځیده دغه نه بچینس ا دا نه ګرځي دا دا ګاډی متاج ګاډی ډیر بیکار ګاډی ګوزنوالي دا به خدای ته نه ما واس نه رسې چې زی ګرځوم نو یو شانه خو دې علاج وسی خدای دې پار زبر مرسم مور به ملاسي قسم د خدمت نه سنن سم ا تیم تیر چې خدمت نه کوله بختور شې ختم او سیلاج نس چې علاج وسی دا خبر
په کلی کې کارکونکو ویکسینیټر افتخار بیا وایي چې هغه پار پولیو کمپین کې د یوې کورنۍ مازوره ماشومانو ته هم د پولیو ضد قطرې ورکوي. د افتخار په خبره چې د مازوره ماشومانو پلار نه یوازې خپل ماشومان ویکسین کوي بلکې نورو خلکو ته هم وایي چې خپل ماشومان د نورو له محتاجۍ وساتي.
دا درې ماشومان دي چې سړي بشي دي دا غریبان لگا دي مازوره دي روزانہ باندې تیس کورونا کو چې کم کسان نہ ورکی آگو تو پکار دے چی دا وار کی داش شاہ کا نا بیماری جا لمزوری جا وساتا جی.
ډاکټران وایي چې پولیو یا ګزړن یو داسې ناروغي ده چې د ماشومانو اندامونه فلج کوي. که څه هم د ناروغي علاج نشته خو روغتیایي کارپوهان وایي چې د پولیو ضد قطرې ماشومان د ټول عمر له مازوري ژغورلی سي. په پاکستان کې په تیرو 14 میاشتو کې یو ماشوم هم په ګزړن نه دی اخته شوی. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ګومله.
د پولیو بیماری د ټول عمر مازوري ده. د مازوري د تماشین خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترين لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیر مننه.
لیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. تاسو نن مهم کوم خبرونه چې واوري د لغه د پاکستان د سپریم کورټ هغه فیصله و چې قومي اسمبلی بیرته بحاله کړله او د نورو انتخاباتو لپاره صدارتي امر چې وو هغه بیرته پر ځای وساتل او د دې ترڅنګ عمل یې رد کړ. د دې ترڅنګ دا چې خپل د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم خلاف چې په قومي اسمبلی کې کوم د عدم اعتماد تحریک رد شو د قومي اسمبلی د ماتولو او د نورو انتخاباتو لپاره صدارتي امرونه و هغه غیر آئینی ګامونه او بلل شو. تاسو دغه خبرونه واوریدل. سبا به هم ستاسو لپاره موږ نور تازه راپورونه لرونو هیله لرو چې بیا هم زموږ سره مل پاتې شئ. د دې خپرونې قربانه او مزه منزه شهید او د دې خپرونې پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه خپل اجازه او تاسو په لوی لاس پارو ډیره مننه چې زموږ سره د خپرونې تر پایه مل پاتې شوئ. تاسو ښه شی به غواړو. د الله پامان.